السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لومړی واورې خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو بیان کې ویلي دي چې دا غونډه به د کابل په وخت د شپې په 11:30 پیل شي. میرمن اوتنبایو د لیندۍ په 22مه د امنیت شورا غونډې ته په خپل راپور کې په افغانستان کې له طبي انسټیټیوټونو د ښځو او نجونو د منع کولو د ویجاړوونکو پایلو په اړه خبرداری ورکړی و. تمه ده چې په نن شپنۍ غونډه کې به د ښځو د سولې او امنیت په اړه بحثونه وشي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون د پاکستان له زندانونو 21 تنه خوشی شوي افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شول. د کندهار ولایت د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو له مخې دا کسان د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي وو او له 15 تر 15 میاشتو پورې په بند یې تیر کړی وو. پاکستان په دې وروستیو کې د هغو اقدامات افغانانو د استلو پروسه ګړندې کړې ده چې د استوګنې اسناد نه لري او اوسوسی پریکړه کړې چې د افغانستان د تابعیت کارت یا ACC لرونکي هم وباسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د دې کارتونو لرونکي د مارچ تر 1 پورې وخت لري چې په عزت سره له دې هېواده ووځي، کنه د دوی د استلو بهیر به د اپریل په لومړۍ نیټه پیل شي. د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان ایالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وژلي دي. د پنجګور ښار د پولیسو افسر محمد زید فرانس پرس خبری آژانس ته پیښه تایید کړې او ویلي دي دا نایان له سند ایالت څخه وو او هلته مهاجر وو. پولیس وایي دا وسلوال پرون ناوخته د یو نایي دوکان ته ننوتل او پر هغو یې ډزې وکړې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د پاکستان د نورو سیمو پر کارګرانو بریدونه زیات شوي دي. وسلوال جنګیالي دوی تورنوي چې له دې سیمې څخه ګټه پورته کوي. په فبروري میاشت کې 5 پنجابي کارګران په بلوچستان کې د وسلوالو په برید کې ووژل شول. ایران، چین او روسیې ګډ کلنی سمندري پوځي تمرینات پیل کړي دي. د روسیې او چین جنگي کشتۍ د ګډو کلنیو سمندري تطبیقاتو لپاره د ایران اوبو ته ننوتی دي. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې د سمندري امنیت د کمربند په نوم دا تمرینونه د چابهار ساحلي ښار ته نږدې ترسره کیږي او اصلي پړاو یې سبا پیلېږي. د ایران پوځ وایي د ایران سمندري ځواک او سپاه پاسداران د تمریناتو ته 10 کشتۍ، روسیه 2 ویجاړونکي او 1 اکمالاتي کشتۍ او چین 1 ویجاړونکي او 1 اکمالاتي کشتۍ استولې دي. د ایران دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د آذربایجان، قزاقستان، پاکستان، متحده عربی اماراتو، عمان، عراق، قطر، سریلانکا او جنوبی افریقا پوځي څارونکي به هم په دې تطبیقاتو کې حاضر وي. د چین د دفاع وزارت په وینا په دې تمرینونو کې به د سمندري هدف جنگي روزنه او د ژغورنې ګډ عملیات شامل وي. د ایران، روسیې او چین درې اړخیز ګډ سمندري تمرینونه هر کال په مارچ میاشت کې په منظم ډول ترسره کیږي او هدف یې د سمندري امنیت پیاوړي کول او د سیمه ییزې همکاري پراخول بلل شوی دی. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه ترڅو هلته د 2015 کال د آسیا جام په روزنیز کمپ او لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې ویلي دي چې د هیواد د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سی ګروپ کې د ایران، متحده عربی اماراتو او انډونیزیا له لوبډلو سره یو ځای ده. د 2015 کال آسیایي جام چې تایلند یې کوربه دی د مارچ په 6 پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسه قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه بحث کوي. په دې اړه په یو راپور کې به له دې غونډې د خلکو هیله واوري.
دوی باید په دې باندې خبر یو کې اول حل چې دی مونږ نه د زده کړو حل دی چې هغه وخستلی شوی ده. که نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به له کومه نه شي. دویمه چې دوی هغه د دندې حقوق دي چې مونږ نه اخیستل شوی دي.
په نور موضوعاتو کې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د اکسانو ارزوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، بلکې پلچک هغه پلچک لاندې د یو بش ماتېدو له امله غورځېدلی دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست ولایت کې د کرکټ د بیټونو د جوړولو یوې فابریکې فعالیت پیل کړی دی.
هلکان چې راشي پرمایش غوړي مخکې وخاري پاکستانه یو بل هیواد نه بیرغ وختل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپله بیټ پرمایش ورته جوړوو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې پروګرام کې به متحدو ایالاتونو ته د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحثونه واورئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه وخت د افغانستان په اړه بحث کوي. امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتونبایو به نننۍ غونډې ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په اوسنی وخت کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه تر بل هر وخت اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي نن دوشنبه په نیویارک کې د افغانستان په اړه ځانګړې ناسته کوي. په دې ناسته کې به د ښځو، سولې او امنیت پر موضوعاتو متمرکز وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا د شورا غړو ته د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د امنیت شورا له دغې علني غونډې وروسته د تړلو دروازو تر شا ځینې مشورتي غونډې هم پلان شوي. د دې شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د روزا اوتنبایوا تر څنګ به د افغان مدني ټولنې یو استازي هم د شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي، خو د دغې استازي هویت نه دی څرګند شوی. په اعلامیه کې راغلي چې دغه راز به په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید موضوع هم وڅېړل شي چې د رواني مارچ میاشتې په 18 نیټه پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د یوناما ماموریت غیر مؤثر بللې. امنیت شورا دغه راز ویلي چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې به د افغانستان په بشري وضعیت له د هیواد د تروریزم په ګواښونو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو ترنګلتیاو، د اقلیمي بدلون له امله افغانستان ته پور پیښو ګواښونو او د افغانستان بانک په کنګل شویو شتمنیو هم بحثونه وشي. یو شمیر افغانان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هیله لري چې مرسته کوونکي هیوادونه له افغانانو سره مرستې ته وهڅوي او دغه راز پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. د ننګرهار یو اوسیدونکي مصور ازادي راډیو ته وویل
ځوانان بیکار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي. باور که داسې خلک شته چې د روژه ماتي د هغه یو کپ ډوډۍ وسنه لري. موږ اکثره ډېری خویندې وګوري د سرکونو باندې ناستې دي، خواران سوال کوي، بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقدامات وکړي، ځکه چې افغانستان له غټ ناورین سره مخامخ دی. او موږ د نړیوالو امنیت شورا ملګرو ملتونو څخه غواړو چې افغانستان ته زیاته توجه وکړه.
د خوست یو اوسیدونکي فاطمه الکوزی
کدوې باید په دې باندې خبرې وکړي. اول حل چې د موږ نه د زده کړو حق د چغه خوستل شوی ده. تر ټولو اهمه موضوع چې دوه اساسه، ځکه که ته نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به له کومه نه شي. دویمه چې دوه غادي دندې حقوق دي چې موږ نه حاصل شوی دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي تمه ده چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې بعد شورا ځینې غړي له طالبانو وغواړي چې د افغان ښځو ځپونکي اقدامات ودروي او له نړیوالو ژمنو سره سم عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز دغه هیواد له پراخ بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي د دې هیواد له نیمایي نفوس زیات 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن شپه ناوخته د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 بجو په یوه غونډه کې د افغانستان د مسایلو په اړه بحث وکړي. البته ویل کېږي چې د ښځو د سولې او امنیت په اړه بیلابیل بحثونه به په دې غونډه کې شامل وي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د شیبه د ښځو د حقونو فعاله روح ګل افغان له جرمني نه په مستقیمه اړیکه را سره ده. اغلی افغان، له تاسو نه مننه کوم چې د مرکې بلنه مو منله. افغان ښځې او که لږ نور هم مشخص وایو، تاسو د ښځو د حقونو فعالانې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې نه څه تمې او څه هیلې لرئ؟
سلامونه تاسو تاسو اوریدون کوته نیکی سلامونه وړاندې کوم. هغه دا دی چې راځم اصلي مطلب ته چې یونما تقریبا په افغانستان کې د شلو کالو په اوږدو کې څه وخت چې د یونما دفتر د اولین ځل لپاره په افغانستان کې پرانیستل شو، ډېر کومکونه یې په هر ساحه کې په افغانستان کې په خصوص د ښځو د حقوقو او امنیتي مسایلو په هکله ډېر کومکونه او ډېر انستیتوتونه او در ایجاد کړله. مګر مهمه دا ده چې وخت چې طالبان حاکمان سره، یونما هم خپل ش مثبت رول د طالبانو په حاکمیت کې ولوباوه. اما بعضی راپورونه چې دوی د هغه واقعیتونه چې دوی په زندانو کې د افغانستان ویني یا په د افغان ښځو د ژوند او د بشر د حقوقو په هکله ویني، دوی ته مجبور دي چې دوی خپل راپورونه په خصوص څه وخت چې د دوی ماموریت اوږدیږي کلنۍ یا پلان راپور تقدیمی و امنیت و شورا ته دوی مجبور دي پر بعضې واقعیتو باندې خبرې وکړي. الدا چې موږ واقعا یونما یو لابیګر د طالبي حاکمیت بولو او
څه دلیل وبخې په کوم دلایلو تاسو یونما او ملګری ملتونه د طالب لپاره په لابیګری تورنوي؟
ګوري، دا درې نیم څلور کاله څکم څلور کاله چې موږ مختلف مامورین د افغانستان لپاره توظیف سوي دي، دوی هیڅ وخت ناستی په یو قطعنامه سره نه دي د افغانستان په حق له فیصله کړي، بلکې اعلامیې صادر کړي دي او دغه اعلامیې وشاته نه دي درېدلي چې دغه یو پلان او ستراتیژي د افغانستان د دغه حالت څخه
راوتلو. ملګری ملتونه خو کوم اجرایی قدرت او صلاحیت نه لري، نو که مو پیاد وی پامدغه دو دریو ورځو کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر یونما تور ولګاو چې واقعیتونه پټوي، تاسو داسې وایي؟ یعنی حقیقت د مسلې څه ډول دی ستاسو له نظره که دې موضوع ته لږ بې پرې وکتل شي؟
زما دیدلوری او زما برداشت اوسنی شرایطو په خاص ډول د څلورو کالو چې طالب حاکمیت زه حاکمان دوی ته وایم، لا قانون لا مشروع حکومتداری په افغانستان کې کوي او داسې ادعا لري چې ګواکې دوی، یعنی دوی و ښځو ته حق د شریعت په چوکاټ کې ورکړی دی. دلته نه شریعت کلیرن کوي چې په څه اساس کوم ځای، یعنی ښځه یوازې د مهر او د میراث حق په دې انساني ټولنه او یوویشتمه پیړۍ کې لري.
دا خو د طالبانو نه سوال دی، مګر ملګرو
ملتونو مسلې ته، دغه مسلې ته اوس مسله د بشر د حقوقو ده چې په 1948 کال کې د امنیت شورا د اعلامیې په اساس باندې نړۍ ته اصول او پروګرامونه وړاندې سول د حفاظت لپاره د بشر د حقوقو. ښځه هم بشر ده. بنان یونما ساس سوال پدې کې و چې یونما ولې زه ادعا لرم چې یونما لا بیګر و دی، پدې چې روزوا او تنبا یو
روزا او تنبایوا، بله
او تنبایوا، دا دی بار بار د راغلی دی د مقامات سره د طالبانو لیدلی دی او کلی د دفاع کړی د دوی د کړنو چې دا پر کلتور باندې اچولی دی، یعنی هغه څه چې طالب ورته ویلی دی هغه تللی دی دا په نړیوالو ستیجو کې چې طالب، یعنی د مثلا لکه د پاکستان رئیس جمهور پخوانی چې هم ویل دا پښتني جامعه کې جز د کلتور دی د ښځو سره دغه چلن، نو بنان دی هغه ادبیات استعمالوله. په دې خاطر نه زنوایم چې یونما او یا ملګری ملتونه کم اجرایی ارګان دی، بلکې هغه د بشر د حقوقو د حفاظت په دغه ساحه کې او توزیع او تشریح کوونکی دی. دا په کافي اندازه د افغانستان په جامعه کې او په خاص ډول او طالبانو ته نه دا وضاحت نه دی ورکړی.
مننه. که یو وروستۍ پوښتنه درنه وکوم اغلی افغان، بیرته هغه اولین سوال ته راشم چې افغان میرمنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نن شپنی غونډې نه څه تمه لري چې څه وکړي؟
خو داسې زما د معلوماتو د مخه دوی مدني ټولنه هم ورغوښتې ده، دا چې دا څوک دي، عذاب یې څوک دي، دا ملت ته موږ ته جواب نه ده چې څوک وتللي. خو یو څوک به د دوی د خواستې او سلیقې سره سم دعوت شوي. مهمه دا ده چې هغو کم وړاندیزونه ورته وړي دي، د چا سره تماس نیولی دی چې د ملت آواز ورسره راجم کی او د یو پلان او غوښتنو په شکل کې فورمولی کی او ورته وړاندې کی. دا مسله معلومه په کمال د تاسف نه ده، مهمه دا ده چې زما شخصي غوښتنه او زه نمایندګي د افغانستان د ښځو نه کوم، نه ما ځان انتخاب کړی دی څوک، ولې زه فعالیت په دغه ساحه کې کوم. مهمه دا ده چې د افغانستان ښځې قانوني حکومتداری غواړي چې په هغه کې د انسان چې دا انسان ده، د بشر د حقوقو د اصولو او نورمونو او خپل د افغاني ټولنې د ارزښونو په چوکاټ کې خپل حقوق برجسته او برجسته په قانون کې ثبت غواړي او دا عملي کول غواړي. مهمه دا ده چې
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ښځو د حقونو فعال روکل افغان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستۍ تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. سعودي عربستان به سبا د امریکا د متحدو ایالاتونو او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو کوربه وي. دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې د فبروري په 28مه چې کله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واشنگټن ته ولاړ، له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې لفظي شخړه پیښه شوه. په دې اړه جزئیات حسین احمدزی وړاندې کوي.
سعودي عربستان ښایي د دې خبرو لپاره ډیر مناسب نه وي، په ځانګړي ډول وروسته تر دې چې په سپینه ماڼۍ کې نږدې دوه اونۍ مخکې لانجه وشوه. خو سعودي عربستان د خپل قاطع ولیعهد محمد بن سلمان په مشرۍ د کیف او ماسکو ترمنځ د سولې خبرو لپاره وار له مخه زمینه برابر کړې ده، او ښایي د امریکا او روسیې د مشرانو د خبرو لمړی کوربتوب وکړي. دلته هغه څه دي چې باید پوه شي چې ولې دا غونډه په سعودي عربستان کې ترسره کیږي او د غیوات په کې څه نقش لري. دا پوښتنه هم شته چې ولې دا خبرې کیږي. امریکا او اوکراین چارواکي به د زلینسکي، ټرمپ او د امریکا ترمنځ د سپینې ماڼۍ د اول دفتر له غونډې وروسته سره وګوري. ټرمپ د فبروري د 28مې غونډې پر مهال زلینسکي ته په غوسه سره نصیحت وکړ، ویل چې تاسو د درېمې نړیوالې جګړې سره قمار کوئ او هغه څه چې تاسو یې کوئ د هیواد لپاره خورا بې احترامي ده. زلینسکي په پای کې پرته له دې چې له امریکا سره د اوکراین د نادره منرالونو په برخه کې موافقه لاسلیک کړي، له واشنگټن څخه ستون کیف هیله درلوده چې دا تړون به د متحده ایالاتو دوامدار جریان ډاډمن کړي. هغه پوځي ملاتړ چې اوکراین ورته په بیړني ډول اړتیا لري، ځکه چې دا په هغه جګړه کې چې د 2022 کال په فبروري کې د مسکو له بشپړ یرغل وروسته پیل شو، له روسیې سره جګړه کوي. دا خبره تر به چیرته ترسره شي؟ سعودي عربستان بارانه چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د خبرو اترو ځای جدي یاد کړ. دا روښانه نه ده چې ولې د ریاض پر ځای جده غوره کړی. البته په تیرو وختونو کې هم جدي خار د نورو ډیپلوماټیکو غونډو کوربتوب کړی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې سلطنت به د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د تلپاتې سولې هڅې ته دوام ورکړي. د دې وزارت په وینا، سعودي عربستان په تیرو درو کلونو کې د دې موضوع په اړه د ډیرو غونډو په کوربتوب سره د هڅو ته دوام ورکړی دی. څوک به په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي؟ سلنسکی د جمعې په ورځ ویل چې موږ د خپلو هغو شریکانو سره چې سوله غواړي او زموږ په څیر یې غواړي کار ته دوام ورکوو. دلته به په اروپا کې ډیر کار وشي. له امریکا سره به سعودي عربستان کې موږ د سولې د چټکولو او د امنیت د بنسټونو د پیاوړتیا لپاره یوه غونډه کې برخه اخلو. سلنسکی په آنلاین ډول لیکلي چې د هغه د دفتر مشر اندري یرماک، د بهرنیو چارو وزیر اندري سهبیا او د دفاع وزیر رستم امروف په ګډون یو ټیم به چې سعودي عربستان ته سفر کوي په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د اوکراین په اړه د خبرو اترو لپاره د امریکایي ټیم مشري وکړي او له شهزاده محمد سره به هم وګوري. سهبیا د جمعې په ورځ د خبرو اترو د مخه له روبیو سره هم خبرې وکړې. سهبیا د رغنده هڅه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت څخه په دوه جملو کې ویل شوي چې روبیو ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ هوډ لري چې ژر تر ژره جګړه پای ته ورسوي. ټینګار وکړ چې ټولې خواوې باید د دوامدار سولې د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ترامپ خپله د یکشنبې په ورځ د خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا وایي ځواک په یوه الوتکه کې ډیر خوښ ښکاره کېدم. ټرمپ وویل زه فکر کوم چې تاسو به بالاخره او شاید په لرې راتلونکي کې نه په دې اونۍ کې به له سعودي عربستان څخه ځینې ښې پایلې ولري. ټرمپ لا هم د جګړې د بندولو لپاره د سولې یو ډول تړون ته په رسېدو تمرکز کوي. که څه هم ټرمپ د پوتین په وړاندې نرم چلند کوي، خو په دې وروستیو کې د اوکراین په خرونو باندې د پرله پسې بریدونو له امله د روسیې پر وړاندې د نویو بندیزونو ګواښ هم وکړ. که اوکراین او امریکا د ټرمپ لپاره د منلو وړ یو ډول تفاهم ته ورسېږي، اروپا به څنګه شي؟ ځکه چې اروپا له دې خبرو اترو ګوښه شوې ده. اروپایي ټولنې تېره اونۍ موافقه وکړه چې د دې قاهرې دفاع به پیاوړې کړي او د امنیت لپاره به په سلګونو میلیارده یورو ځانګړې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان په ختیځ برګمټال ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې وو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی د تګ راتګ سړکونه ډیر خراب شوي دي او بیا رغونې ته اړتیا لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د برګمټال ولسوالۍ یو تن کارکوونکی ګلزمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبې ورځې سهار یو ډاټسن موټر د برګمټال ولسوالۍ له مرکز څخه په سیګرام ته روان و چې په لاره کې د یو لرګین پل ماتېدو له امله خوړ ته پرېوتې او په نتیجه کې د غپیخه رامنځته شوې ده.
یو سټنډ اکسان او اغزوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، بلکې پلچک هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتېدو له امله غورځېدلی دی. یو کس وفات شوی دی، شپږ کسان زخمیان. دا موټر برګمټال مرکز نه پچګرام خوا ته روان و، په لاره کې داسې واقعه شوی دی.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل و چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکټرانو روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنې ولایت ته چې ډېرې سرکونه تنگ او کندوکا پر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل لوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمیر ځایونو کې ولسونو د خپلو ستونزو هواري لپاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېرې وختونه په موټرو کې د زیات بار لامل ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د سرکونو رغولو ترڅنګ د پلونو غم هم وخوري. د منډول ولسوالۍ وسیدونکي محمد شاه ازادي راډیو ته وویل
سرکونه مو بسیار خراب است، تنگ است. د هر جمعه یک ترافیک
سرکونه ډیر تنگ او خراب دي. په هر اونۍ کې یو یا دوه ترافیکی پیښې رامنځته کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوب لاوړي. څو ورځې وړاندې د نورګرام او دوه ولسوالۍ ترمنځ ساحه کې موټر له سرک خوېدلی و. له هغه دوه ورځې وړاندې په منډول کې موټر چپه شوی و. په دغو پیښو کې له دیرشو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. موږ له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړو چې دغه سرکونه راته ورغوي څو له دغه ډول مرګونو پیښو خلاص شو. په نورستان کې چارواکي هم د سرکونو خرابوالی او د لارو په اوږدو کې د پلونو نشتون مني او وایي د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکاریې په بیلابیلو ځایونو کې د نوو سرکونو رغولو او د پخوانیو د ترمیم چارې پیل کړي چې پکې د پلونو او پلچکونو جوړول هم شامل دي. د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې په ترافیکي پیښه کې وو تنو ته په داسې حال کې مرګ ژوبله اوړي چې په دې وروستیو کې د سرکونو تنګوالي او د موټر چلوونکو د بېغورۍ په وجه د ترافیکي پیښو او پکې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو کچه لوړه شوې ده.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورچ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د روژتیانو خبرې د روژې پرنګونه برخه کې خبريږي، خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو. په خوست کې د کرکټ د بیټونو په یو وړه کارخونه کې دیارلس کسانو ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. په دې کارخونه کې چې شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی، په منځني ډول هر ورځ 50 بیټونه جوړیږي او مسؤلینو یې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې که په بازار کې اړتیا ډېره شي د تولیدات زیاتېدای شي.
په خوست کې له 2 کلونو راهیسې د بیټونو د جوړولو یوه وړه کارخونه فعالیت لري چې د دې کارخونې د مسؤلینو په وینا په دې ځای کې 10 کسانو ته د دایمي کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. دوی وایي په دې ولایت کې د کارخونو او فابریکو ډېرښت او خلکو ته د کاري فرصتونو زیاتېدل په دې پورې اړه لري چې خلک د بهرنیو هغه پر ځای خپل داخلي تولیدات وکاروي. د یادې کارخونې مالک محمد رحمان مشال راډیو ته وویل
تقریبا 12 نفر سره مصروف دي چې لله الحمد د بیدیا مسافرۍ نه دا خلک حل شوي دي. زنه د کندو، زنه د مختلف، زنه د خود اس مختلف خلک سره دي نه
مو خپل الحمدلله ډېر خوري پرې کوو بیډومندې خبر جوړاوه بیام کمی ډېر ټیټ ډېر خاګو ته ویل کو نو بیام خلک ډېر سره نه وته خایي بي سي
د کارخونه کارګر په اوس وخت کې د بیکاری کچل وړه ده. دا ډول وړې کارخونه د دوی د بوختیاو لپاره خې بولی او زیاتوي د لګي زیات تنخوا سربېره په دې کارخونه کې کسب او حرفه هم زده کوي. دوه تر کارګرو ثواب خان او سید ولی ول
زا ډېر خوښین چې په دې کارخانه کې کار کوم دا کوم لارګای چې دای په دې غزای کې دا مونږ د بامیانو د ورداګونه د غزای نه خوسته انتقالو مونږ د الکان چراشی پرمایش غړي مخکې خاري پاکستان یو بل حیوان نه بیرغ وختل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیټ پرمایش ورته جوړو.
کوم په ډیزاین کې چې خارج ملکونه بیټ راځي کنه مونږ په اغه نه خ بیټ مارکیټ ته وړاندې کوو او کیفیت هم خي. کوم څه خارجي بیټونه دي اغه نه خ بیټونه مونږ جوړو.
د بیټونو د لوی او وړو پلورنځیو دکانداران بیا وایي سره لدې چې د کرکټ لوبي مینوال ډیریږي، خو د اقتصادي کمزورۍ له لاسه د پخوا په شان لوبغاړي سپورتي وسایل نه اخلي. د سپورتي وسایلو یو دکاندار عبدالرحمن ویل
نو خلک سامان اخلي خو لکه اقتصادي مشکلات زیات دي. لکه مخکې به خلکو چې 2000 روپۍ مصرف کړل او 950 سو سلور سو 300 نو داسې بیټ اخلي. مخکې به بیټونه خلک قیمتي بیټونه اخیستل نو خلک کوشش کوي چې ارزان بای بیټ واخلي.
د خوست د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 200 وړې کارخونې او نسبتا لوی فابریکې په رسمي توګه ثبت او راجستر دي چې دا مهال پکې شاوخوا 2000 کسان په کار او مزدورۍ بوخت دي. اقتصادپوهان وړې کارخونې د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په برابرولو، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهم بولي او وایي په دې سره د کورنیو او هیواد اقتصاد هم پرمختګ کوي.
دروژی رنگونه
زه عبدالمنان لایک یم د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د کلا د ډاګ نمینده. شکر دې ډېر ښه تیریږي، ډېر ښکلی موسم دی. خدا چې د ننګرهار ولایت بیا د چین او سپینغر ولسوالۍ زموږ ټولې ولسوالۍ اکثریت ډېر بې وزله خلک لرو، ډېر مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو. نو دا چې قیمتي هم ده او په ننګرهار کې بیا زموږ خاص کارونه هم نشته، ډېر بې وزله خلک لرو. یو کم تعداد خلک به چې د هغوی کاروبار جوړ یا دوکاندار وي یا کومه وظیفه ولري، نور ډېر مشکلاتونه لرو. او بېوزله خلک او بېوزله کورنۍ مو ډېرې دي، دغه روژه ډېرو مشکلاتو کې تیریږي.
زما نوم سیدالله دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. الحمدلله روژې ډېرې ښې روانې دي او ښې تیریږي. تر اوسه پکې کوم داسې خاص تغیرات د نورو روژو سره نه لیدل کېږي. مثلا د تېر کال په رمضان کې مو همدغه شان اوس هم یعنی کوم داسې خاص تغیرات پکې نشته، خو یوازینۍ ستونزه چې هغه په نور رمضانونو کې مو اوس هم موجوده ده هغه د توکو د بیو د نرخونو لوړوالی دی چې دا ستونزه اوس هم موجود ده او مخکې هم موجود وه. دغه ستونزه تر اوسه حل نه شوه. نو زموږ هیله له مسؤلینو
د تجارانو دکاندارانو نه دغه ده چې په دې برخه کې په خپل ولس باندې رحم وکړي او په دې برخه کې د خپل ولسونو سره ډېره ډېره همکاري وکړي.
زه عبدالمصویر د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د چلګزي څخه تاسو ته یعنی د روژې دا کوم روژې چې اوس په افغانستان کې ده واقع چې خلک د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه روژه خو برکتي میاشت ده خو خلک د روژه مات یا عزا یعنی طعام عام ولاکې نه لري، خلک ډېر بېوزله دي ځکه چې د یوې ډوډۍ وس نه لري، بیکاری پکې زیاته، روژه به څنګه خوري؟ یعنی که چیرته ځوانان په کار باندې مشغول یا د ځوانانو کاري فرصت برابر وي ان شاء الله تعالی روژه به ډېره ښایسته وي، خو سپیل حال په افغانستان کې روژه ډېره خرابه ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د مازدیګر 4:30 شوې را سره اوسې رانو اوریدونکو، بیا به هم زه احمد تکل له تاسو سره یم په 15 دقیقې بحث کې چې متحدو ایالتونو ته د داعش ډلې د یو جګپوړي غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحثونو ته د خبرونه ځانګړې ده، خو لومړی لنډ خبرونه واورئ. پکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبای ونن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د هیواد روان وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه به د کابل په وخت د شپې په 11:30 پیل شي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغان ښځو د بشري حقونو، د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بحثونه وشي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون د پاکستان له زندانونو 21 تنه خوشي شوي افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي. د کندهار ولایت د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو له مخې دا کسان د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي وو او له 15 تر 15 میاشتو پورې بندي تیر کړی. د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان ایالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وژلې دي. د پنجګور ښار د پولیسو افسر محمد زید فرانس پرس خبري اژانس ته پیښه تایید کړې او ویلي دي دا نایان له سند ایالت څخه. پولیس وایي دا وسلوال پرون ناوخته د یو نایي دکان ته ننوتل او پر هغو یې ډزې وکړې. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. او ایران، چین او روسیې کلنی ګډ سمندري پوځي تمرینات پیل کړي دي. د روسیې او چین جنگي کشتۍ د ګډو کلنیو سمندري تطبیقاتو لپاره د ایران اوبو ته ننوتې دي. د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکوي چې د سمندري امنیت کمربند په نوم دا تمرینونه د چابهار ساحلي ښار ته نږدې ترسره کیږي او اصلي پړاو یې سبا پیلېږي. او سپورتي خبر هم ده چې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه ترڅو هلته د 2015 کال د آسیا جام په روزنیز کمپ او لوبو کې برخه واخلي. دا لوبې د مارچ په 6 پیلېږي.
مخکنی کابینه کې صرف
15%
آزادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بس ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې به د پاکستان لخوا د امریکا متحدو ایالاتونو ته د داعش ډلې د خراسان څنګې د جګپوړي غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحث وکړو. شریف الله تورن دی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل د هوایي ډګر په ای بی دروازه کې خونړۍ چاودنه تنظیم کړې وه. په دې حمله کې 14 امریکایي سرتیری او 110 ډیر افغانان ووژل شول. د هغه محاکمه اوس مهال په امریکا کې روانه ده. ولسمشر ډونالد ترامپ د کاپ په 14 د امریکا د کانګرس غړي غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د حکومت لخوا د شریف الله د نیول کېدو او امریکا ته د هغه د سپارل کېدو خبر ورکړ. یو ورځ وروسته د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر وویل چې شریف الله امریکا ته رسیدلی دی او محاکمه کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په غبرګون کې وویل چې دا موضوع په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش ډلې د یو غړي نیول د دې ښکارندوی کوي چې داعش پاکستان ته پناه وروړې او هلته یې ځالې جوړې کړې دي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې شریف الله څوک دی، پاکستان څنګه اول دی امریکا ته وسپاره، او آیا دا مسله به د داعش له کمزورتیا سره مرسته وکړي کنه. د دې خبرونه میلمانه دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو یو بل شنونکی احسان الله احمد زی. د دې خبرونه کوربه ز احمد تکل يم. مخکې لدې چې له میلمنو سره خبرې پیل کو، ستاسو پام د همدې موضوع په اړه د یو لنډ راپور اورېدو ته راګرځوم.
د امریکا ولسمشر ویلي په 2021 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید طرح کوونکي چې 14 امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنیو ته یوه مهمه ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
خوښ یم نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤول و. هغه همدا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیرې تورې عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ وویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوي کس د هویت په اړه جزئیات ورنه کړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرخه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
او دا چې دایشا پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګه کوي چې دې ډلې همالته پناه وړي او هلته یې پټنځایونه جوړ کړي دي. له بده مرغه یو شمېر هیوادونو دایش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي.
نوموړي زیاته کړې چې دوی خپله د دایش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، یاد کس بیګا شپه د دغې ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اگست په 26مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 14 امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 170 ډیر افغانان ووژل. د کابل په هوایي ډګر د دغه حمله مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی وو. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي وو چې برید کوونکی عبدالرحمن ال لوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل وو. دغه ادارې ویلي وو چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو زندانیانو سره خوشې شوی وو.
د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله په اړه راپور مو اورېده. په راپور کې مو دا هم اورېدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی و چې پاکستانی چارواکو شریف الله متحدو ایالاتونو ته سپارلی دی. قدرمنو اورېدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې میلمانه دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی احسان الله احمدزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی بحث له ښاغلي اتمر سره پیلوم. اتمر صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې د شریف الله نومې په پاکستان کې څه کول؟ پاکستانی و که هلته اوسېده؟
مننه تاسو ته جناب عزیز صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. اول خو باید په دې باندې خبرې وکړو چې دغه عملیات کوم چې د شریف الله د نیولو سبب شوی دا یو مشترک عملیات، یعنې د امریکا او د پاکستان د RSI په ګډه یو عملیاتو. معلومات امریکایی استخبارات برابر کړي و، چون امریکا دغه کار پخپله ونه کړه، ځکه چې ځینې مشکلات د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. نو بیا د RSI نه دوی د همکاري غوښتنه وکړه او RSI په دغه برخه کې بیا دا سړی شریف الله تسلیم کو او امریکایي مقامات ته وخت په لاس ورکړه.
اتمر صاحب، دقیق معلومات شته چې په کومه سیمه کې نیول شوی؟ اوس چې په همدې بحث کې وبخې،
دقیق معلومات تر اوسه پورې ما ترلاسه کړی نه دی، لیکن په سرحدي برخه کې د کوم چې پوله دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، داسې ویل کېږي چې د بلوچستان په سیمه کې دا نیول شوی. سره د دې نه چې د شریف الله په نوم دوه کسان نور هم پخوا نیول شو او هغوی همداسې شو چې دا کس دی چې د کابل په هوایي میدان کې د امریکایانو د وتلو په وخت کې د چاودنې مسؤول و. گرچې د جمهوریت ځینې امنیتي چارواکي دا هم وایي چې دا شریف الله دوی سره بندي و په 2019 کال کې دی نیول شوی و. بیا کله چې 2018 کال شو دا په هغه سلسله خوشي شو کوم چې طالبان واکمن شو او یو تعداد ډېر زندانیان د پلچرخي نه آزاد کړل شو. بله خبره دا ده چې د افغانستان په مورد کې کوم چې امریکا او طالبان سره په دوحا کې خبرې اترې کولې 40,000 بندیان کوم چې د جمهوریت د حکومت په قید کې وو هغوی د خلیلزاد او د امریکا د فشار له وجې نه دې ته اړ شول چې دغه بندیان ټول خوشي کړي.
په دې باندې بیا هم خبرې کوو. اتمر صاحب، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دا په افغانستان پورې اړه نه لري. رښتیا هم شریف الله که د افغانستان دی او دلته بندي و نو په پاکستان کې څه کول؟ دا سوال حل شوی
نه؟ ځکه ګوري په افغانستان کې د 40-50 کاله چې جګړه او ناخوالې روان دی، د دې اصلي عامل د پولې نه غاړه دی. همدا خپله طالبان چیرته اوسېدل؟ آیا دغه طالبانو په کویټه کې خپل شورا نه درلوده؟ په پېښور کې نه درلوده؟ په نوشهر کې نه درلوده؟ په شمالي جنوبي وزیرستان کې نه درلوده؟ دوی فعال نه و؟ پاکستان دا نه کتل؟ دنیا دا نه کتل؟ دا خو ټولو ته معلوم دی چې پاکستان د دغه ترهګرو ډلو ځاله دی. او د دوی بزنس او تجارت همدغه دی چې د سیمې هیوادونه په دوی باندې وګواښي او د غربیانو نه د نړیوال نه پیسې ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه احمد زای صاحب. ښه راغلاست. پاکستان وایي چې شریف الله د افغانستان دی. ستاسو معلومات څه دي؟ شریف الله په رښتیا څوک دی؟ د کوم ځای دی؟
ډېره مننه تکل صاحب تاسو ته او قدرمن مشر میلما او ریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه فکر کوم چې شریف الله د افغانستان دی. مخکې په افغانستان کې نیول شوی دی او د هغې محکمې چلته دی پکې حاضر شوی. ویډیو هم د افغانستان رسنیو نشر کړې وه. ولې دلته په پاکستان کې د دوو اوسېدل دا کومه لویه خبره نه ده. دا د پاکستان او افغانستان چې کومې سرحدي سیمې دي د دې مانیټرینګ د دې کنټرولول دا ډېر سخت دي. دلته ډېر اوږد سرحد دی په منځ کې. موږ او تاسو وینو د تیرو 40 کالو راهیسې چې دلته دا دوه نړیوال قدرتونه ناکامیږي. د هغې علت همدغه سرحدي سیمه ده چې دلته خلک اخوا او دیخوا په اسانۍ سره اوړي راوړي. نو که دا نیول شوی هم وي دلته په پاکستان کې د دې معنا دا نه ده چې دلته د دوی پناهګاوې دي، ځکه د داعش یا خراسان چې کوم ګروپ دی هغه د پاکستان حکومت سره په جنگ دی، د افغانستان چې موجوده کوم حکومت دی هغوی سره په جنگ دی. یعنی دلته دوستي نشته، د دوه درې طرفه دښمنان دي سره. اوس پوښتنه دلته دا پیدا کیږي چیرې دغه شریف الله په رښتیا هم د کابل د چاودنې مسؤل دی؟ نو له دې ټرمپ څخه د امریکا د موجوده چې کوم ولسمشر دی ډونلډ ټرمپ، له ده څخه مخکې بایډن په واک کې تیر شو. نو امریکا خپلې ملي ګټې هغه په هیڅ صورت نه پرېږدي. تاسو وګورئ په یمن کې، افریقا کې، نورو ځایونو کې هغوی د خپلو ملي ګټو دفاع کوي، عملي هر څه کوي. نو ولې د بایډن په حکومت کې دغه موضوع سر ته نه رسېدله چې پاتې وه چې یو د میټرا ډونلډ ټرمپ په واک کې راغی؟
دا پوښتنه جدي ده احمدزی صاحب، په دې خاطر چې دا عملیات خو امکان نه لري چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لوري وروسته دی پلان شوی وي بیا دی عملي شوی وي. دا خو به حتما پخوا تر دې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري، امنیتي همکاري وي او په دې برخه کې به عملیات هم پلان شوی وي. که څنګه که دا لوري وروسته دا کار شوی؟
نو فکر نه کوم که پخوا په دې باره کې څه هغه شوی وای، پروسس یا پروګرس یا پیشرفت شوی. ځکه که شوی وای نو بیا بایډن هم دی او امریکا ولسمشر و او هغه هم کولای شو. دا دونه غټه خبره نه وه. افغانستان کې چې کوم موجوده چارواکي دي دوی سره دوه تړون کې دا منلی ده چې د افغانستان څخه به نور هیوادونو ته تهدید نه پیښیږي. دا چې شریف الله که په پاکستان کې نه و دوی نشو نیولی، نو ظاهره خبره ده په افغانستان کې به نو هغوی کولای شوی چې په دوحه کې د قطر
کم چارواکی دی یا طالبان استاد دی غوی ته ویلی وای چې دا سړی مونږ ته مطلوب دی دا دلته په افغانستان کې دی. نو دا دلته یو پښتنه شته ده په مینځ کې چې په دونه کمه موده کې دی امریکا د نوي ولسمشر لخوا څخه داسې یو کس نیولو. نو دا به وخت پریدو چې دې باره کې بیا وخت څه وای
او په دا کم وخت کې څنګه بیا هم دا سوال تر اوسه پورې هم یو جدي سوال دی. یعنی دلته د طالبانو حکومت وایي چې دا په موږ پورې هیڅ اړه نه لري. پاکستان په دومره لږ وخت کې کولای شوای چې د شریف الله ځای ځایګای معلوم کړي، نو ولې په خپله عملیات نه کول؟ یعنی سوال دا دی چې په رښتیا دا شریف الله دی کنه احمد زای صاحب؟
یاره نو زه دا وایم چې ګوري کله طالبان افغانستان کې نوی راغله په واک کې ناستل ډیر نږدې وختو کې کابل کې یو ځای چاودنه وشوه، بمبار وشو، وای چې دا د القاعده د مشر الزویری کورو او هغه په کلمنز لاړو. لیکن تر ننه پورې داسې کوم شواهد دنیاوالو ته وړاندې نه شول چې یا ته د ګرځېدلې یا د شوشوي چې دا د کور وو. نو دا موضوع هم عین هغه سره ورته ده اوسه پورې چې دا کس دونه وخت آزاد وو د ګرځېدلې دلته اوس یو د مینې ولکیږي د مسکو چاودنې د پوری تړل کیږي، افغانستان کې بے شمار چاودنې د پوری تړل کیږي. نو ولې دا کس په خوا نه راته پر رسنیو کې رسنیو سرټک نه جوړی د چنند سي کم وخت کې دغه موضوع؟ نو سوال ډیر د سي جديده او معلومات نشته چې اوس د دې مالې موږ سره کم قضاوت وکړو دلته.
او معلومات څه وایي احمد زای صاحب چې له ثناء الله سره چې ویل کیږي د داعش ډلې مشر دی او غالباً شریف الله د هغه مرستیال دی، د دې دواړو ترمنځ څه ډول اړیکې دي؟ دوی څوک دي؟ حقیقتا ژوندي دي که ځینې خلک داسې یو تیوریګانې هم ورکوي چې وایي نور کسان کیدای شي چې د ثناء الله او شریف الله په نومونو معرفي شوي وي، امریکا ته سپارل شوي وي؟
زه دا وایم کله چې نوی په عراق او په شام کې د آیسس یا داعش یا اسلامي دولت دا ډله راغله ظهوري وکړو، د دوی مشر چې ابوبکر بغدادي ځان خلیفہ اعلان کړ، هغه د رسنۍ مخ کې راغی. له دوی به د افغانستان طالبانو ته دا تانه ورکوله چې ستاسو مشر ورک دی، غیب دی، زموږ په میدان کې دی. نو د وخت په تیرېدو سره چې کله د هغوی مشران هدف وګرځول شول، دوی دا یو زده کړه وکړله چې په رسنیو کې زموږ د مشرانو راتلل دا موږ ته ضروري دي. نو یو خود کېدای شي دای چې د افغانستان غوندې حساسه سیمه په نن سبا شرایطو کې د دوی د مشر پټیدل به د دوی په ګټه وي. او بل دوم اټکل دا دی کېدای شي چې دا کم مشر چې د دوی د ثناء الله دا نوی چرته په جنگ کې یا بمبار کې وژل شوی وي او داغه په ځای کوم بل مشر دوی ټاکلی وي، لیکن دوی دا اعلان نه کوي په رسنیو کې چې هر زموږ مشر وژل شوی دی.
ډیره زیاته مننه احمد زای صاحب. بیا هم تاسو ته راځو وړاندې دا مسله هم څیړو چې آیا د پل چرخی په زندان کې نور داسې بندیان لکه شریف الله او ثناء الله چې د لوړې کچې بندیان او خطرناک بندیان وو که نه وو؟ خو اوس یو ځل بیا ورځو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، پاکستان د شریف الله له سپارلو نه له امریکا نه څه ترلاسه کړل؟
ګوره، پاکستان مخصوصا د پاکستان روابط په دې وروستیو وختونو کې د امریکا سره ډېر ښه نه وو. یعنی پاکستانیانو داسې فکر کوو چې اول خو کله چې ترامپ واک ته ورسېد، دوی داسې فکر کوو چې ګویا د شهباز شریف حکومت باندې به د عمران خان په مورد کې سیاسي فشار راولي، لیکن هغه سې ونه شو. او شهباز شریف کله چې د پاکستان صدر اعظم شو، دوی هغه سې روابط د امریکا سره نه درلودل. کله چې دغه مسله شو، یعنی دغه جوینت اپریشن د امریکایانو د خوانه د پاکستان نه غوښتنه وشوه چې پاکستان دې په دغه برخه کې همکاري وکړي، نو پاکستانیان ډېر په دې کې خوشحاله شول چې یو زمینه او فرصت دوی ته مساعد شي چې دوی امریکا سره مرسته وکړي. در حال چې که موږ د تروریزم او ترهګري اصل ځالې وګورو، د دوی روزنځایونه وګورو، د دوی پټنګالې وګورو، دا ټول په پاکستان کې دي. دا ټولو ته معلوم دی، ګرچې په افغانستان کې هم په ځینې سرحدي ساحو کې لکه نورستان او کونړ او پکتیکا او احتمالاً په نور ځایونو کې به وي، لیکن هلته د دې څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو را په دېخوا هلته ډېر د دوی هغه تاسیسات او امکانات د پاکستان د حکومت تر نظارت لاندې دا شتون لري. نو دا د پاکستانیانو دپاره یو ښه چانس و، او ترامپ په دې برخه کې د پاکستان نه مننه وکړه، او دا یو هغه شو د پاکستان دپاره یو لاسته راوړنه شو. لیکن په مجموع کې که موږ داسې فکر کړو، یو خو دغه هغه هېوادونه دي چې د دغه ترهګر تر شا ولاړ دي، او دا سیاسي اخ لري، یعنی دغه ترهګرې ډلې منحص دي یو ابزار، منحص دي وسیله د دغه هېوادونو د رقابت د پرمخ نیولو په خاطر استفاده ځینې کېږي. عربي هېوادونه دي، مخصوصا سعودي عربستان دی، دلته په سیمه کې غواړي دا چې یو قوي قدرتمند قوت د دوی موجود دي، او هغه دغه ډلې دوی روزي اکثره د داعش دغه غړي چې دي دوی سلفیان دي، او یا مثلا تنلاري دي. او دلته پخوا هم په کونړ کې، په نورستان کې، په شینوارو کې، په دغو ځایونو کې دغه خلک موجود و، یعنی شتون یې درلوده. کله چې په 2015 کال کې دوی د داعش د سوریې او د عراق هغه وټکول شو، البغدادي له منځه لاړ، دوی بل ورژمې چې هغه د خراسان په نوم، خراسان دلته شاملېږي په افغانستان او منځنۍ آسیا او پاکستان او ایران، نو داسې یو لوی وسیع دایره دوی جوړ کړه او دای د خراسان په نوم. او د دې تر شا عربي هېوادونه، مخصوصا سعودي عربستان، دا تمویلوي، او د سیمې هېوادونه چې دي لکه پاکستان، د دې تسهیلوونکي دي. او دا یو لویه پروژه ده، یعنی دا په دې پورې محدوده نه ده چې شریف الله څوک دی او چا بم په هوایي میدان کې چولی و. زما یادېږي د دغه بم د چاودنې نه یو هفته مخکې په تلویزیون کې، په راډیو کې دغه اعلانونه کېدل چې داعش حمله کوي، یعنی دغه ما خپله د تلویزیون د لارې نه اورېدلی چې، لیکن امریکایان هغه وخت هېڅ عکس العمل ونه ښوده. پس لاغه چې دغه بمباري هم وشو یا دغه انفجار وشو، امریکایان راغلل په یو کور باندې چې دغه کور نه غړي بېګناه بېچاره کسانو هغه یې ووژل. یعنی دا په مجموع کې یو ابهام، یو سردرګمي شته دی چې دا ورشي.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب. د خبرونې تر پایه پورې یوازې څو دقیقې پاتې دي، کوشش کوو چې د خبرې لږ سره لنډې کو او متمرکزې کو. احمد صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځم. طالبانو ته د شریف الله یا محمد شریف الله د نیول کېدو په اړه خبر نه و ورکړل شوی، یعنی دا کار عموما په دې ډول عملیاتو کې د دریو ښکېلو هیوادونو چارواکي باید، یا امنیتي مامورین یا امنیتي ادارې باید ښکېلي وي. یعنی د دې معنا دا ده چې طالبان له نړیوالو قراردادونو توافقونو نه وتلي دي؟
نه، زه فکر نه کوم چې داسې وي، ځکه د توافق له وتلو یا له توافق څخه د وتلو ځینې دلایل باید وجود ولري. د دوی چې کوم مهم توافق د دوهې دی، هغه دوی دا کړی دی چې موږ به دلته هغو خلکو ته مختصر چې هغه د امریکا خلاف یا هغوی ته دلته اجازه نه ورکوو. اوس که د آیسس کې خبره ده، د داعش خبره ده، نو هغه دوی ورته په ثبوت کې وایي چې هغه بله ورځ په وزارت مهاجرین کې زموږ د مهاجرینو چارو وزیر چې کوم د حقانی ډلې مهم کس و، هغه په انفجار کې دوی را ووژه. داسې نور ډېر مشران دي دوی وژلي دي، نور داسې څوک نشته دي چې هغه دوی ثابته کړي د توافق نه سرغړونه شوې ده.
نو ابل طالبان سره زکه معلومات نه دي شریک کړي چې د استخباراتو لخلې چې دا سړی په پاکستان کې وو په پاکستان کې نیول شوی نو دلته غوي دا اړینه نه ده ګڼلې چې دوی پکې داخل کی او ورسره ځینی ګیلې هم لري د امریکا چې کم چارواکي دي له طالبانو څخه دغه امریکایي وسلې چې غوي ګوري دلته او یا د دوی دا چلن چې د افغان میرمنو سره یا افغانانو سره دا نړیواله ټولنه ګوري نو اتمن کرکه پیدا کیږي د خلکو په زړونو کې ولی په عموم کې چې په نړیوال سټیج باندې دوی د هغوی په خلاف ودرېږي هغه تړون نه دوی سرغړونه نه ده کړې او ورته ښیي چې موږ له هغوی سره په جنگ کې اخته یو.
مننه. او اتمر صاحب، فکر کوئ چې پاکستان یو ځل بیا له امریکا سره په اړیکو کې طالبان شاته وغورځول او خپله مخکې شو؟
یقینا اوس وخت د پاره خو همدغسې یو شی لیدل کیږي. اول دا چې دغه فکر ډیر زیات خپل پاکستان امریکایانو ته ورکوي چې دغه سلاګانې دوی باید بیرته امریکا ته ورکړي. او پاکستان یو بل بانه هم په دغه برخه کې کوي او هغه دا دی چې وایي دلته ټي ټي پي د دې نه ګټه اخیسته او زموږ امنیت ته تهدید دی او دا زموږ په نقصان دی، زموږ په امنیت ته خطر دی. یعنی دا د امریکا دپاره یو نوی سوژم دی. او خپله ترامپ هم دا خبره کړې چې دغه سلاګان به بیرته موږ اخلو. دا خپله دا ایجابوي چې یو تنش یو کشمکش د افغانستان او د پاکستان ترمنځ راپیدا شي. او په دې کې پاکستانیان کوشش دا کوي چې بیا افغانستان دی د دوی له عینکونه مطالعه شي او امریکا یا نور هیوادونه هر مشکل چې دوی افغانستان سره لري هغه باید د پاکستان د لارې نه وشي. نو پاکستانیان په دغه برخه کې بیا یو سټیج ترلاسه کړی او دا ډیر مهم دی چې موږ یا افغانان باید په دغه برخه کې جدي اوسي او کوشش دا وسي چې پاکستان ته دغه موقعیت په لاس ورنه شي.
مننه. احمد زای صاحب، په پلچرخی کې یا په نور زندانونو د افغانستان کې ښایي بګرام کې نور داسې بندیان شته چې د شریف الله او د ثناء الله په اندازه مهم او خطرناک بندیان وي؟
دا موجوده وخت کې ښایي که د سقوط په وخت کې
هغه وخت او اوس مهال
نو هغه وخت خو بیخي شک نشته دی چې په دنیا کې کومې جهادي ډلې دي او هغوی کولای شوی چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. حتما د هغوی غړي هلته ولو موږ او تاسو ولیدل. هغې څخه د ټي ټي پي چې کوم مشران ولو کونړ جلال آباد خوا روان و، رینجرې ورسره وي، هغوی خپل جشنونه کولو. همداشی نور د ګاونډیانو تاجکستان او د دې ملکونو هغه غړي چې کوم و هغوی ووتل تنه القاعده او دا ټول خلک پکې ولو. او په موجوده کې چې تر کومه ځایه زه فکر کوم که په جهادي ډلو کې څوک په پولي چرخي کې وي نو طبیعي خبره ده چې هغه به د ایس ایس کې د خراسان ډلې غړي وي چې هغه اوس هلته افغانستان کې له طالبانو سره په جنگ اخته دي. نو اتمنی ده چې چېرته جنگ کیږي یو نیم غړی د دوی زنداني کیږي او ځینې وژل کیږي.
مننه. اتمر صاحب، ستاسو په نظر دغه ډلې چې اوس احمدزی صاحب یادې کړې د تاجکستان او د چین او د مختلفو هیوادونو د منځنۍ آسیا وسلوال، هغوی چې په داعش کې نه دي دا له طالبانو سره نږدې دي او که فکر کوئ چې تمایل داعش ډلې ته زیات دی؟
نه، دوی طالبانو سره نږدې دي ځکه طالبان دا تضمین هم نړیوالو ته ورکړی چې د دغه ډلو نه به نړیوالو ته کوم تاوان نه رسیږي. لیکن په مجموع کې زما عرض دا دی چې دغه ټولې ډلې چې دي دا د خدای په خاطر دغسې ډلې نه دي چې دوی د اسلام دپاره دوی جګړه وکړي یا د دین دپاره. دوی نیابتي ډلې دي د هیوادونو د ستراتیژیک موخو د پلي کولو په خاطر. هغه هیوادونه چې خپل رقیبان په سیمه کې دوی ګواښي دغه ټولې ډلې چې دي تاسو وګورئ، مثلا انصار الله دی، ایغور دی د چین دپاره، جیش الاقل دی د ایران دپاره، القاعده دی د افغانستان نه د بهر، داعش دی همدغسې، او ټي ټي پي دی د پاکستان همدغسې. دغه ټولې ډلې دلته د یو هیواد دپاره د تهدید یو منبع دی.
مننه. له نیمې دقیقې نه په کم وخت کې احمدزی صاحب کراته ووایاست چې دا برید دی ای بی دروازه شریف الله پلان کړی و که عبدالرحمن لوګری
دا عبدالرحمن لوګری پلان کړی و لاغې نه مخکې د هند ته تللی و هغه ځین استخباراتو بیرته را رپورټ کړی و شک و پی بیا دلته چې زندانی مو دی سقوط کې خوشې شوی او دغه کار هغه تیار اماده و ورته بس هغه ترسره کړی.
ډیره زیاته مننه له دواړو میلمنو نه قدرمنو اوریدونکو د سیاسي چارو شنونکی د سیاسي او امنیتی چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او همداراز د امنیتی چارو بل شنونکی احسان الله احمدزی په 25 دقیقه بس کې لمون سره میلمانو. د ازادۍ رادیو د خبرونو په همدې ځای پای ته ورسیده. راسره اوسئ د نورو خبرونو د اوریدو لپاره.